دولس بجې شو. احمد شبریم السلام علیکم. دا سجرډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې د وچی د 13 منټې په یاد چې د احمد شاه مسعود کلین دی لیکلی دی چې د مجاهد اتل احمد شاه مسعود او د هیواد د نورو شهیدانو یاد دی تل پاتې وي. پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په ایکس پاڼه کې یو پیغام خپور کړی دی. د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین لاره رسیدو سره سم یوه اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې او د ویر مراسم د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې ترسره کېدل. احمد شاه مسعود چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې له هغوی سره سختې جګړې وکړې، له ننه 4 کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د یوه ځانمرګي برید له امله ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یوه نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته 15 متره تنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل لري. WHO تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 تنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودام افغانستان ته انتقال شوي چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. په کونړ کې د اګست له 1 سلسلې د طالبانو چارواکو په وینا له 2200 کسان ووژل شول او له 3600 نور ژوبل شول. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. په بالابلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو موادو د چاودنې له امله د 5 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. دا پیښه تېر مازدیګر د بالابلوک ولسوالۍ په نواباد کلي کې وشوه. د کرکټ آسیایي جام نن سه‌شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پیل شي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټېډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبې وکړي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبې شي. افغانستان تر دې لوبو مخکې د اماراتو په قربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو 3 اړخیزه لوب لړۍ درلوده چې دویم مقام خپل کړ. امریکا یو اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوی بحثونه نن سه‌شنبه هم دوام وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانې وزارت کې جوړه شوې وه او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغه ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي د همدې فشارونو له لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبوره کړي، خو په خبره دې چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړ همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتو د دغې غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ د بندیزونو او دغه راس مالی او سوداګري چارې مخ ته وړي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد سر اعظم فرانسوا بایرو سلب صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت وپرساوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر امانوئل مکرون اړ دی چې نوی سر اعظم وټاکي. دا به له تیرو 12 میاشتو راهیسې 4م سر اعظم وي چې مکرون یې د باور رایې لپاره پارلمان ته ورپېشني. فرانسوا بایرو ته پرون د پارلمان 366 غړیو د عدم اعتماد رای ورکړې او 140 کسانو د ده په ګټه رای استعمال کړې. 44 کلن بایرو د 2014 کال په دسمبر کې د فرانسې د سر اعظم په توګه ټاکل شوی و. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نیک هلا او احترامات مې منې قدر مونږ او ګلالي زكون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرف واسمه د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چم په تنوي درنه او ګلالي زكون کو لکه څنګه چې زما استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې نن ورځ موږ افغان مشهور مېرمنه و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلالي زكون کو لکه څنګه چې زما استاد د تیر ورځې دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق معلومات ترلاسه کړل. دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک وو، اصلي ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو زکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغسې اتلې قهرمانې زړورې او هوښیاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو ته دا یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهورې مېرمنې پیژنئ، بلکې د دې تر څنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهورو مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهورې مېرمنې پیژنو، بلکې د دې تر څنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو، له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک وو، اصل ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه وه چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه وه او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت یې درلودل چې زیات شمېر کسانو به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزې فعالې په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ولوو او د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږیدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا وه او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یوه سیمه وه چې دا په خپله په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باتعلیمه باسواده کورنۍ کې پیدا شوې وه. یعنې مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي، هغه په خپله د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنې مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي وه. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوه. هغه د پارسي ادبیاتو سره وه او د پارسي ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنې د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره وه. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغې د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپلې لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول، نو په همدغه ځای کې یې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل، په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې ګوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهورو شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغې شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دوله چی محفی بریخشی در افغانستان یو لمخکش و مخلول و شاعران و لجمعه سخوا کم چی زیاد شمیر اثاری پدری او پارسی جبو سر لکلی دی او در حقی زیادتر شیرون چی گی حقا در افغانستان پر دو کلتوریز او تولونیز و اجتماعی او سیاسی و پرهنگی انسانی موضوعات بنی ولاد دی او طول دغا موضوعات پکشی رنگشت لی دی در مخفی در اشار و زنگرتیوی نیوازی در جیب اشکلا او در بیان قوت و بلکی در حقی در تولونیز و سیاسی مانا و جور درک هم و یعنی مخفی بدخشی در کم و اشعار و یعنی کم شیرون او لیکنی چی دی که ولی چی در حقو خاص زنگرن خاص حاسوالی نیوازی در او چی در حقی چی کم شیرون لیکلی و کوم شیرونه چې باندې په جواب باندې تکرارول یعنی دغه د خبرو کولو د شیر ویلو طریقه او د بیان قوت ډیر شایسته او بلکې د دې ترڅنګ د هغه کوم شیرونه چې دی لیکلی و ټول پر ټولنیز او سیاسي موضوعانو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټول شیرونه ډیر ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شیرونه اوریدل د هغه څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شیرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و هغه د بشر حقوقونو شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزه ته په خپلو اشعارو کې ډېره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې یا خپل شیرونه بیان کړو بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شیرونه او اشعار ویلي و او همشتن د ظلم او بیا د لتی پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغه برخو ته کړې و او د دې د ټول اثر د غټول ادبی ټولګي د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزړه پوری او ګټور معلومات او اوس هم خلق د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و بلکې د ټولنیز فعالیت په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعال په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل هغې د ښځو او نجونو د زده کړو د تزویج لپاره ډېرې هڅې وکړلې یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره یې ډېر زیات هڅې او کوښښونه وکړه ترڅو افغانې نجونې هم زده کړه وکړي او خپلو زده کړو ته لاسرسی ولري د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونې بې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده خو بیا هم د دغو دوغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډېر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقونو ته زیاته پاملرنه کوله ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي خو بیا هم دغه حقوقونه ډېر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې ډېر زیات د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي وو او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړې وه چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجونو زده کړو ته هم اړتیا لري یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې لولو چې سیاسي فعالیتونه یې سوه مخ په بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخ په بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخ په بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بېعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی کې حق ولا او باطل باطل او د انساني او ټولنیز حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث موږ ته پاتې شوی دی، هغه لولو. ولو چې محبي بدخشي موږ ته کوم کلتوري میراث پرېښودلی دی. د محبي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغې د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغې د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې محبي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې یې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمله څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوه شوي یاست چې محبي بدخشي څوک وه او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وه او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودې. اوس هم د درس په دا وروستنۍ برخه کې راځو، په دې برخه کې لولو چې محبي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه له دې نړۍ څخه لاړل. محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او اغېزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښ وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې محبي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې محبي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې محبي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم فعاله ونډه درلوده. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله، چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږئ. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي، د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړۍ ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای دې وکړي تاسو په یو څه باندې پوه شئ او اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات یو زلبه هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع په تنوي درنو وکړلې زده کوونکو. یو زلبه هم تاسو ټول ته شرافت هم درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. موږ تاسو بنن افغان مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالې، شاعرې او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالې، شاعرې او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپله د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیږدون اصلي نیټه یې د 1215 هجري قمري څخه پیل، چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري، د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپل لومړنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې، او فعالیتونه او لاسته راوړنې د لیکوالۍ او شاعرۍ په توګه. محجوبه حربی په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثار لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي، په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې او په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالۍ او شاعرۍ په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دې سرته رسولي دي اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څېر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لاسته راوړنې، محجوبه حربی یو له سترو لاسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې له سترو لاسته راوړنو او هغه قانون چې دې سرته رسولی دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصلول وه. ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې د دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنې په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې یې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلوده، او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله، او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي، چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه، بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي، او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه، او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ یې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقوقو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقوقو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه، او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقوقو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي، او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په خپراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه، کومې لیکنې چې کړي، د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي، او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي. او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې ده په خپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده، او ټوله یې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کېږي او مطالعه کېږي، او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دې لیکلي وو، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینې لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه، او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنیو جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و، خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محسوبه په 1980 کال په داسې وخت کې مرسته بله کړه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې ترڅنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خروي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې فاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خروي اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خروي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکي وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې ترڅنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تېرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو ټول به راڅخه څه شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درسه پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. شه وخته ته غواړم د الله پامان تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. شه وخت.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری، فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبه صاحب.
کور ودان کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څرنګه رابطه ټینګه سوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله ناکله چې د یو چا څخه دغه ډېر پرمختللي هنرمندان څخه پوښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده که نه؟ زما هغې همدا چې وبوله تقریبا په 1996 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې، نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کې هم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي که نه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پریسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه، چې په شي نه پوهېږي که نه، نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کلدارې یو چا جایزه راکړله په هغه برخه کې چې از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
یعنی دې تشویق کړی؟
نو ما را شوی و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی، دا څنګه ښه خندا کار دی، څنګه ښه سچېری دی، څنګه لري دا فکر زما سره و. بیا و چې کله موږ د درنې وکړې موږ ولاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو هغه درنې وی چې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي وو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپو کول ادم دې کار ته مخه کړ.
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلې په دې ډرامه کې؟
زه البته یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسته وخت به زال تا دکان وکړل مله تمام شګر اوسه شګر دوم نو کله نه کله چې ما استاد ما ته یو شی ویل چې دا سره کومه بده سو اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورل ما ته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د رات د چاچو واده دا د دې بیا یو ورو چې نور ورونه پر راغتن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وها بغان مې دې د اسمر وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوونو د دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې ورته دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ غوډي واده چې موږ غوډي دی ویل چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت چې موږ سره دا سه ورو وکي ساتیرې دی اسې د ملګر دی او ساتیرې د پاردس نو بیا زموږ استاد ته ویل چې یار تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل په چون دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته دې زمې دلې په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر لپاره دوه برخې وی یو داسې تاسو ذاتن هم د هنر هغه استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار راغ دا داسې انسان بیا پرې برخه کې زده کړي وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیزه ده چې دا اوس موږ حال انده پکې ښکته یو ګور دا ماجرتونه زه ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې باید سره مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هانده ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د ماجرت په وخت کې چې زه ډېر کشر وم چې زه د څلور کلونو چې ما پلار پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې ما پلار پاتسو چې هغه بيخي د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو د مړي وو ټپيانو د څه د بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا له دلم چې درس مې وایم مسجد ته تلم سبق مې وایو درس مې مکتب وایو نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند وو بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو او زما مور چې ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو بهتره معلومه ده د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوډي نسمې هیڅ نه لري خپل څو په خپل ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نو زما څخه بيخي مکتب پاتې سو زما څخه هرڅه پاتې سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بیر خپل زده کړو ته ادامې شوار کړ بیا او چې په 2004 کال کې زه د کندهار پونتون د د انګریزي ادبیاتو د پونزي څخه د ژبه ادبیات پونزي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه به پاره راسم
ل تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستل دي
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وسته دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دغه وسته کې د کړی دی او لوسته دي او ځینې شان ځینې د کوله او یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکاډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شمع احمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چه خوشبختانه پا دیه برخه که دیزده کرو و کرو لادی هم جوندی و پرکارون دیه برکتی نور اوس په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هلته په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې چې ټول عامه توضیح به شاره کړم.
د دې تیاتر او د تمثیل برخې ته بیا هم راشم. تاسې مخکې په خبرو کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو دا وویل سي زه ماشوم وم کوچنی وم سي جګړې وې په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر په یادې شي کومه کیسه دې په یاد ده؟
ډېر زما اکثره وخت چې د ملګرو سره کښېنم کله ناکله د ناخوالو بحث یاد سي، او دا یو څه یو څه چې دغه موږ دلته راغلي رامانځر شوي اوس بیا د مثلا اروپا ته راغلي یو هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځامه چې اولادونو ورسره اخیستي وم ځکه دلته راغلم، د اولادونو د آیندې دپاره زه دلته راغلی یم، زه د خپل ځان د څه شوق ما نه درلودې چې زه اروپا ته راسم، ما زه د خپل اولادونو دپاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تېر شوی دی، دغه یو څومر چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه د خدای راباندې حسابي مور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې وه، هغه که تر مخه وه، هغه که آفت و که آفت و، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو په مړو په بمونو په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت ډېر هغه دغه وخت بېخي ډېر یې داسې کیسې راسره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغو ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورور تر لاس نیولي وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعاً په هغه کې غریبي وي مسکني وي دا ډېر دغه نه وه، موږ دلته روانو، دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړله، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو، زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاس لکي او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه سړی ته ما ورځ وسل او زه دا سړی ته ورلم په واقعیت کې، دا سړی د کښې چې هغه بشاره په دا سر ویشته سوی و بېخي د کوپۍ جلا و، په دغه وخت کې زه درته درکېږم بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته دا سړی غزار و او زه ورته ورلم ورته ودرېدم، بیا یو څوک داسې ټکان کوي چې زما د سر سره داسې ده دغه راته ویلي بېخي دا فلمي صحنه چې تروسه زما په ذهن کښې راځي، دا دروازه داسې راته ویلي راته ضربه کوي چې دا تخچې ده دا دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشتې او زه پر دا سړي دغسې پرې وځم د بیرې څخه، او زما مور بغارې ویل چې زما زوی هم وویشتي، او بېرته چې بیا کله ټکان ارامېږي او زه راولاړېږم زما مور ما خواته رځلي زه د مور خواته رځغلم، بیا مې مور چې ډېره هیجاني وه او په دغه کښې ما ته یو داسې چې په لاخه راکوي چې د ښځو رقم دغه را کوي، خدای دې ووه دغه وخت دې و چې ته ورسې دا مړې ته چې داوکې اوس ته هم ویشتلي وای نه یعنې داسې یو حالت ډېر داسې نور هم چې یو وخت په دغه شیرسوخ په دغه کښې زما د ماما په کور کښې موږ وو، نو هغه بیا موږ ته وویله چې در ځي نن دلته جنګ کېږي، دلته راپور راغلی دی چې جنګ کېږي په شیرسوخ باندې بمبار کېږي، موږ باید لاړ شو کلچاباد ته، کلچاباد یو بله سیمه وه، هلته چې موږ کله وو ځانته مجاهدین د دغه و مخ ته ناست چې د مسجد و مخ ته ناست چې او ماخستان دي، موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړې سوي دي، موږ په دامورو خېژو او په دا لاره باندې ځو، د چا لنګوټه سرته پرته ده، د چا وینې بهېږي، د چا چې موږ په دامورو کښې ځو، بېرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسې ولاړ سي دلته اصلا جنګ دلته دی، نن شپه په کلچاباد کښې دي، بېرته شیرسوخ ته ولاړ سي، بېرته پر هماغه لار باندې موږ په پښو باندې د ښځو یو کوچنیانو د دغه په دا نیمه شپه بېرته راځو کور ته، او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد ده چې موږ په یو کور کښې ناست یو چې هلته جنګ دی، دا د درېیمې ناحیې ده کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کښې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنګ شروع دی او ټوله ښار بند دی، موږ په دا کور کښې ناست یو، دا زما د مور د خاله خاوند دي چې دا سپینږیری سړی دی، دی دورې دورې کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کښې ښځې ټوله په یوه کوټه کښې کښېنولو چې تاسې د کوچیانې مصر راوځئ قرآن شریفونه په غېږ کښې ونیسئ، دا ډېر بد حالت دی، دغسې شهیدان شوي دي، دغسې حال دی، داسې چې د باندې هېڅوک نه وځي، نو ټکان ډېر ټینګ ټکان و، ډېر ټینګ بد حالت جوړ و، او په دغه وخت کښې دی یو کس چون دا د افغانستان کورونه تاسو ته بهتره معلومه داسې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام که نه، نو دا تیغه په تیغه کورونه دي، بیا یو کس ویشتل کېږي، هغه یو رازغلي د یوه کور څه د بل کور ته را اوړي، دغه کور کښې چې موږ یو دې کور ته را اوړي او غږ کوي چې پلانیه پلانیه یو غړپ اوبه خوراکه، نو دوی ور پورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه یو سروبۍ پیسلا یا یو منګۍ اخلي، هغه ور پورته کېږي، دی چې کله هغه کس ته اوبه ورکوي د اخوا دی هم پر دا تنجي ویشتل کېږي او درب رالویږي زموږ د غوتاق و مخ ته، یعنې دا صحنه زما داسې په یاد ده چې زه سترګې کله پټ کوم هم دا صحنه زما مخ ته، داسې نو ډېرې
انیس صاحب دا کوم کلونه وو؟
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کال مې دقیق نه دی په یاد، خو په دغه وخت کې دا هغه وخت و چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی د شوروي د شوروي د ځواکونو وخت و، مطلب دا دا
څنګه جنگونه و؟ دا جنگونه نه یوازې دا چې په کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به و هم
او د کوټې موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټې ته ولاړې او نابلده وي، په یوه نابلده ښار کې احساس دې څو په پیل کې؟
زه هلته په داسې په دغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس فلاله موږ یو ژوندي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکړم، ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوې. نو زه به چې شوکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې، هغه راته وویل چې اوس فلحال د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواري چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه، د کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکال دا شان کښېده، دغه جواري په خوا دا شه دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد ته چې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه کیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي، موږ په کندهار کې نه وایو ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ برنګې شربت چې پوره چي په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه. بس څو پیسې مې پکې پیدا کولې. خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزدوري و دشې مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه دغه. خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو دا کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوند دوزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شول. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل ګزاره ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته به اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته. نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو دا ځایونه که داوای بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري، یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا ده ووینم یو ښه کار یې کړی، بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند لکوي. او خراب کار چې هغه که مې د خپلې که مې د پردي نه، هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې، د دې له خاطر چې اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط آسانه ټینګېږي، په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړې چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستې په اصطلاح اسناد راواستې.
د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډیر خوشاله شوم ما ډیر خوشالي ورته واستوله زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په دا فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله یم چې ما لشتر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پېژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پېژنم زما عمر تقریبا 15 کلونو ته رسیږي نه پېژنم چې زما عمر ډیر لوړ څنګه واده دی
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژنم اوس کدان سي وژم خبرې بینه اوس
خیر دا خو هغه ست البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي و هغه افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز ده تاسو له کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکر کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې و دغه د 1993 چې زکل د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدلم هغه وخت کې موږ د کټاسفلی د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې ستونه و دا به د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه وخت کې چې سپید هوا شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندې زوی فلمو گرداب فلمو هم غوږونو په شمیات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله البته مونږ کتله بلکې بار بار مې کتله چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د ارغه د لار څخه زده د زین چهرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مختص فنا نه میپزله صاحب لیدری دی او اج کامران صاحب جو خدای شوندی لري هغه مې نه دی لیدلی د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلی دی نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا زنه ومه ستللی ومه بل ځای مسافر درلودي نو دا سې یو حالت سره مسوي نور مې نه دی لیدلی چې هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر ومه او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت پزلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه واسطه سول بیا دې چرګان د کندهار په شګو ته مجبور شو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو از ما سره په دات کې را سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما چې زه کندهار ته ورسېږم چې دې په کوم ممثل پسې بیا سو ته راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څرنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزیون کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمیر غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه مې دوه درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د مشر دیونه سره علاقه درلوده نو رااله بیا په ګډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی د اولاد د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړي. لومړنۍ خپرونه مو راډیوي راپیل کړه د افغان آزاد راډیو سره. د زموږ سره اوس یو کنامه چې محمد ابراهیم سپېڅلي صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر و او په اصطلاح زه د برنامې لیکوال وم او ممثل وم او د تمثيل برخه ټوله ما په مخ وړه. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلل. بیا نه هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه، راځئ چې وخاندو، چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړلې چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو د تمثیل رنګ او خوند او هغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي. یعنی بعد نه ځینې راځي، حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلمان تاسو نه وای او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستعد خاص ګواښي.
ها انیس، تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی. د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبه شکایت کوي. څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
دا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم. خو
ها
دا په دې شکایت لازم وایم چې نه به ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي، هم د ځان دپاره، هم د ټولنې دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکه. یا زه خیر سبب بیا ووایه انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکې، هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم. اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړي وای، هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي. بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم. نو دا اټوایس سرټیفیکټ راکړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې د بی ون چې ورته وایي، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم ورسره تړلی دی. دا ته څو کار هم بیا درکړي. خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داس کیسه سو غادي ماته چې سړي ته درې ساوه ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای. هغه زه دې منتظر کښنولم کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځای نسته په کورسونو کې. په روسه چې کله ځای پیدا کیږي بیا ماته وای چې ولا اوسه قانون لغو وسو نور دا شی ته د قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی.
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي، امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي، ش کتاب پیدا کړي دي، تیاتر په برخه کې دي، فلم په برخه کې دي، تمثيل په برخه کې دي، ډرامې دي، لیکلو په برخه کې. نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي لسه کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی څه بده. نو ځکه وایم کوم شبه ش سي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کښې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کښې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو د مثلا دغه کچې ته یې ورسوم او بیا خپله ازموینه ورکړم چې دغه د بی آینس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه کښې خښته یم. خو دلته هر کار چې تاسو بهتره معلومېږي د اروپا ژوند دی. دلته په یو نیم کال کښې زه ایله وتوانېدم چې ما لایسنس واخیستې د موټر، او تقریبا دغه دوې میاشت کېږي چې زه په موټر پسې ګرځېدم. دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ یو وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دي، که خرڅه یې بیا در راغلی هغه غضب دي نه. نو دلته چې دی د افشان لکه څنګه چې سړی د دوبای د خوا څخه ورته ګوري، د نور نړۍ څخه وجې ژوند ته څوک ګوري چې اسانه دي، عمر اسانه هم نه دي، څه نا څه چیلنجونه حتمان شته، خو یو څه بلتیا غواړي سړی ورسره عیار شي، بیا نو انشاءالله خیر خیرتي. نو زه اوس دغه کوشش کوم چې دا خپله دا کار وکړم، او بیا د هغه وروسته انشاءالله رحمان که زندګي وه نو حتمان به دا کتابونه دغه خو بی خو خود لري. د دې خو ډېر لوی فرهنګ دی، د ډېر ډېر لوی دغه دی په اصطلاح د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله دلته راځي زه ور ځم هلته ورته کښېنم. خو په خبرو کښې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي، خو نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي. کله ناکله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وایي.
او بس په دې هیله، په دې هیله ډېره مننه چې په دې خپرونه کښې مو برخه راسره واخیسته.
خوشحاله
اوسې، ډېره مننه. سلامت.